द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د شروع ورځ د 2018 سم کال د دسمبر د میاشتې 28مه نیټه ده پیښور کې وخت شوی دی د ماښام شپږ په کابل کې دی 15:30 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 8 بجې شوی دی د دې خبرې خپرونې وړاندې کوونکی وږمه جالوان
او زه یم بختور شاه
او لاول هم پام شي مهمو خبرونو سر ټکو ته
افغان حکومت په ماسکو کې تیر ورځ شوی د چین روس او پاکستان د غونډې سرګندونې رد کړې دي خپل ځواب کې د افغانستان خارجه وزارت او د دفاع وزارت ویلي داعش تندروه ډله یې ځپلې ده او د طالبانو مشرانو نومونو په تور فهرست کې شاملولو یا لرکولو کار صرف د افغانستان د حکومت دی
د چین په بیجینګ ښار کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري لپاره ستره غونډه سبا پیل کیږي چې پکې د پاکستان ټولو صوبو وزیر اعلیګان هم کینی د غونډې په حق له د اولسي تحریک مشر سید عالم محسود وایي
ریلوی چې جوړ کی موټروی ته نو ګټه مثلا موټروی ته خپل هم جوړول شي د موږ ورته خاص کړی دی اوس د ګورو چې په بیجینګ کې زموږ پرویز خټک صاحب کومه توره کوي او که توره ونه کی نو بیا به یوازې د پنجابي نه غیلا نه کوو
او د امریکای خارجه وزیر جان کیری به نن د اسرائیل او فلسطین د لوزنامې په اړه خپل مهمه وینا کوي نو موړه هیله مندې لوزنامې ته به ارومرو رسی
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکه به زموږ په دې یو ساعت خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوم سره ملګری اوسئ لاول هم پام شئ مهم خبرونو تفصیل ته
افغانستان تیر ورځ په ماسکو کې د پاکستان چین او روس لخوا شوې غونډې سرګندونې رد کړې دي او ویلي دي د افغانستان په سر کې دونکو غونډه کې د افغانستان ګډون په کارو او د دغه غونډې ورستو د درې واړو هیوادونو غړو ویلي وو په راتلونکو غونډو کې به افغانستان هم شریکوي په غونډه کې د خسرو اسلامي امارت یا داعش په خورېدو اندېښنې څرګندې کړې شوې دي او د غونډې ورستو جاری شوی بیان کې ویل شوی په افغانستان کې به د سولې عمل د افغانانو په مشرۍ کې روان ساتي او خپل نورې غونډې به هم جاری ساتي او کوشش به کوي چې د سولې خبرې بیا شروع کړي د غونډې ورستو ویل شوی چې د سولې په غرض په کار ده چې افغان حکومت د ځنې طالبانو مشرانو نمونه د تور فهرست نه وباسي د دغې په ځواب کې بیا د افغانستان حکومت ویلي دي چې د تور فهرست نه د چا نمونه ایستل یا پکې نمونه شاملول د افغان حکومت کار دی
د شروع پر ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت لخوا ویل شوی دی چې د چین پاکستان ترمنځ د رهداري پلان د پراخولو لپاره تیار دی د په داسې وخت چې په بیجینګ کې سبا د پاکستان حکومتي چارواکي د ټولو صوبې وزیر اعلیګان او اقتصادي ماهران به په غونډه کې ګډون کوي چې د دغې پروژې په حق لکېږي د اسلام آباد لخوا جاري شوي بیانونو کې ویل شوي دي چې د چین څخه یې نږدې $1 بلیون په اسانو شرطونو باندې د دریو پروژو لپاره ځان ته ګرځولي دي چې د اقتصادي رهدارۍ د پروژو یوه برخه ده په پاکستان کې وړې صوبې پښتونخوا او بلوچ پاکستان په مرکزی حکومت باندې د دوی د نظر اندازه کولو تورونه لګوي او وایي چې مسلم لیگ نون حکومت غواړي چې ټولې ګټې پنجاب صوبې ته واړول شي
د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان نفیس زکریا ویلي دي ترهګر د افغانستان د بدامنۍ نه ګټې پورته کوي او ځکه داعش په دغه هیبات کې یو لوی خطر دی د ډیور ډیو خبریال رابیا پیر په خپل تفصیل په دغه رپورت کې وړاندې کوي
پاکستان چین او روس ترمنځ د درېمه غونډه ده چې کیږي د دې څخه وړاندې دوی غونډو خبري مطبوعات سره نوې شریک کړې سوې خو اوسنۍ غونډې وروسته جاري کړې سوې ګډ خبري بیان کې ویل سوي دي چې افغانستان کې د داعش پر سیوا کېدونکو عملیاتو د درې واړو هیوادونو له اړخه اندېښنې څرګندې سوې دي درې واړه هیوادونه باور لري چې افغانستان ته غیر استحکام کولو له وجې تراګر هلته ځای جوړوي په تېرو ورځو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس شکریہ هم ویلی وو.
افغانستان از انفیسٹڈ ود موست ٹیررسٹ ارگنائزیشنز.
افغانستان حالت د غیر استحکام لوجه ځای جوړونکو د تراګرو ډلو لوجه ډیر متاثر شوی دی. دا خبرې که څه هم د افغانستان د امنیت په اړه وي، خو افغانستان ته پکې بلنه نه ورکړل شوې چې لوجه افغانستان له اړخه سختي اندېښنې او خفګان څرګند کړی شوی و. او اوس په ګډ بیانیه کې ویل شوي دي چې درې واړه هیوادونه غواړي چې په راتلونکي خبرو کې افغانستان هم د خبرو برخه جوړه کړی سي. رپورټونه وایي چې روس په سیمه کې خپل کردار لوبول غواړي. رابعه پیر، وسف، امریکا ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
افغان چارواکي وایي د شروع پر اوس په کابل کې یوې چاودنې د پارلمان یو غړي ژوبل کړی دی. په دغه چاودنه کې دوه نور کسان ټپیان شوي دي. دغه چاودنه کې د بامیان ولایت قانون ساز فکوري بهشتي ګاډي ته سخت زیان ورسېد، چې چارواکي وایي کېدی شي هم هغه د چاودنې هدف و. د پیښې پړه چا په غاړه اخیستې نه ده.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری بنن د اسرائیل او فلسطین د کشالې د ختمون په اړه مهمه وینا کوي. دغه کشاله د نوموړي کیری لخوا کال 2013 کې د خپل څوکۍ اخیستو پس تر ټولو لویه کشاله وه. څېړونکي وایي د نوموړي کیری سره اخیری میاشت دا چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د لوزنامې په اړه عملی کار وکړي. نوموړی هیله مند دی چې دواړه هیوادونه به ډیر زر یوې قوي لوزنامې ته ورسي.
روس ویلی دی چې د شام په یاغیانو د وسلو د بندیز لګولو په حق له د امریکای فیصله یو مخالفه اقدام دی، ځکه چې په دې به شام کې د روس پوځونه او مفاداتو ته سخت نقصان ورسیږي. د روس د خارجه چارو د وزارت زنانه ویاندې ماریا زخاروف د نهې پر ورځ خپل یو بیان کې د امریکای په دغې فیصلې باندې سخت ټکونه کړي دي. بلخوا د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان مارک ټونر ویلی دی چې د روس د الزامونه څه نوي نه دي.
د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه د امریکې هوایي ریاست په پرل هاربر کې د جاپان لخوا د 3700 نه زیات وجل شوي امریکایانو په وجنه د زړه د اخلاص غم راضي کړی ده. د جاپان هوایي جازونو کال 1971 ختم کې د دسمبر په 8 نیټه په بحر اوقیانوس کې د امریکای په سمندري بیړه ناسا په بمباری کړي وه چې ورسره امریکا په دویم جنگ کې ورداخله شوې وه. دا د جاپان لومړی وزیر اعظم دی چې د پرل هاربر دوره وکړه. د جاپان وزیر اعظم سره د پرل هاربر د دورې په وخت د دفاع وزیر، خارجه وزیر او نور یو شمېر د کابینې اعلی چارواکي هم شامل وو. نوموړي په دې موقع د وجل شو امریکایانو دپاره دعا وکړه، ولې کومه رسمي بخنه یا معافي ونه غوښته. د امریکای صدر باراک اوباما هم د مې په میاشت کې د جاپان د هیروشیما او ناګاساکی ښارونو دوره کړې وه. دا لومړی امریکایي صدر دی چې د اټم بم غورځولو وروسته یې د دغه ښارونو دوره کړې ده. کال 1945 کې امریکای په هیروشیما لومړی اټم بم غورځولی وو چې پکې 140,000 کسان وژل شوي وو. درې ورځې پس یې په ناګاساکی دویم اټم بم ورغورځولی وو چې هغې هم 70,000 کسان وژلي وو، چې ورسره جاپان 15 ورځې وروسته بغیر د شرطه سلامي شو. صدر اوباما هم په دغه پیښه د جاپاني ولس نه معافي نه وغوښتي.
په امریکا او سویلي کوریا کې د مشرتابه د بدلون تر مخې به راروان کال کې شمالي کوریا ته د خپل اټومي پروګرام د وړاندې خوځولو ښې موقع په لاس ورشي. دا خبره د شمالي کوریا سویلي کوریا ته تښتېدلي هغې یو ستر چارواکي کړې ده، څوک چې په لندن کې د شمالي کوریا ستر سفارتکارو. نوموړي ویلي دي چې چین بچرې هم شمالي کوریا ته په خپل اټومي پروګرام ملامته نه کړي، ځکه چې شمالي کوریا په ورانېدو به داسې یو متحده کوریا په وجود کې راشي چې هغه به د امریکې یو دوست ملک وي.
د امریکې یو نامتو سفیر جان مکین د بلکان د ریاستونو مشرانو له تسلي ورکړې ده چې دوی د روس د څه قسمه زورګیری په صورت کې د ښاغلي ډانلډ ټرمپ په حکومت هم پوره پوره تکیه کولی شي.
د ارجنټینا پخوانی صدر کریستینا فرناندز د بډې رشوتونو په تورونو کې ګرم بلل شوې ده، چې نوموړی په میلیونونو ډالرې په یو مذهبي استوګنځي کې پټولو هڅې کړي دي. د حکومت لخوا قاضی په فرناندز او د نوموړي د انتظامیه په نورو چارواکو چې یو چارواکی په جون کې نیول شوی هم په دوی باندې تورونه لګولې دي چې 2003 نه تر 2015 کال پورې د عامه د سړکونو لپاره مالیه نه په غیر قانوني توګه پیسې اخیستې دي. فرناندز دغه تورونه ردوي او په اوسنی صدر موریسیو مارکی باندې عدالتي نظام په لار د هغې د ګرمولو تورونه پورې کړي. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري څنګه تاسو په خبرونو کې هم واورید. افغان حکومت تیر ورځ په ماسکو کې چې کومه د چین روس او پاکستان غونډه شوې وه دا غي سرګندونې رد کړې دي او په خپل جواب کې د افغانستان خارجه وزارت او هم د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په افغانستان کې داعش تندروه ډلې له ماتې ورکړې ده. دغه ډلې ډېره ځپلې ده او بیا دا چې د طالبانو مشرانو نومونه په تور فهرست کې شاملول یا د دغې فهرست نه لر کول دا صرف د افغانستان د حکومت کار دی. د دغې غونډې وروستو پاکستان او د روس او د چین ترمنځ چې کومه غونډه شوه د هغې وروستو دوی په خپل بیانیه کې ویلي وو چې د سولې په خاطر پکار داره چې افغانستان حکومت د زنی طالب مشرانو نمونه د دغه فهرست نه وباسي. تفصيلات اورو د ډیو رډیو خبريال حق مل روانه.
که څه هم د مسکو په درې اړخیزه غونډه کې د روسیې، چین او پاکستان هیوادونو چارواکو په افغانستان کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو او د هغوی د نفوذ په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې، خو افغان چارواکو دغه څرګندونې له حقیقته لرې ګڼلې دي. دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر لاډیوي سره په خبرو کې داسې وویل:
داعش پروژه پیل شوه مګر د افغانستان وسلوال پوځ په پوره توان باندې دوی ټول وځپل. په هلمند کې د دوی مشر ووژل شو، فراه کې دوی دړې وړې شول، په اروزګان او زابل کې دوی هم پوره له منځه لاړل، په ننګرهار کې د دوی ملا ور ماته شوه. داعش تحرکات لري په افغانستان کې، مګر داسې چې روسانو ویلي دي په دې اندازه باندې په افغانستان کې د داعش خطر موجود نه دی. د افغانستان وسلوال پوځ اجازه نه ورکوي چې داعش په افغانستان کې مرکزونه ولري.
وزیری زیاته کړه روسیا، پاکستان، چین، ایران او نور هغه هیوادونه چې د ایش ډله د خپل ځان لپاره ګواښ ګڼي د غونډو د جوړېدو پر ځای د افغان حکومت سره مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي فوځیانو عمومي کمانډان جنرال جان نیکلسن د داعش وسلوالو د ځپلو په اړه ویلي وو دا ډله د افغانستان په ختیځ کې له ماتې سره مخامخ شوې ده. همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د مسکو د درې اړخیزې غونډې د هغې موافقې په اړه ستغبرګون ښودلی چې ویلي دي له افغان حکومت سره د سولې لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو نومونه دې وایستل شي. د مستغنی په وینا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د افغان اتباعو د نمونې د لارې کولو او یا هم په دې لیست کې د شاملېدو د غوښتنې صلاحیت یوازې افغان حکومت لري.
پرته د افغانستان له حکومت څخه هیڅ یو مرجع د ملګرو ملتونو شورا د تنظیراتو په نمره کې د افغانستان د اتباعو د نمونو د شاملولو د غوښتنې یا له دې نمره څخه د هغوی د نمونو د حفظولو یا اخیستلو صلاحیت نه لري.
په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې غړي عبدالقدیر کلتوال وویل د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان دوه مخي سیاست ته په کتو وسلوال طالبان باید د پردیو له منګولو ځان خلاص کړي او په مستقیمه توګه د افغان حکومت سره د سولې بین الافغاني مذاکرات پیل کړي.
افغانستان
بلخوا د حقوقي چارو او نړیوالو اړیکو سیډونکو محمد ظریف نصیری وویل د افغانستان په تړاو په مسکو کې جوړه شوې درې اړخیزه غونډه د دې هیواد په سیاست کې څرګند لاسوهنه ده او ناوړې پایلې به د افغانانو لپاره د منلو وړ نه وي. دی افغانستان پاړه د روسي چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه د افغان حکومت له بلنې پرته په مسکو کې ترسره شوه، خو پر دې غونډې د افغان حکومت له اعتراض او نیوکو وروسته موافقه شوې چې په راتلونکي څلورمه غونډه کې به افغان حکومت ته هم د ګډون بلنه ورکوي. دا لومړی ځل نه دی چې په مسکو کې د افغانستان په اړه د پاکستان، چین او روسیې درې اړخیزه غونډه جوړه شوه. تر دې مخکې د افغان حکومت له حضور پرته دوه نورې غونډې هم جوړې شوې وې. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د ډیوه ریډیو خبریال پیر زبیر شاه صاحب زمونږ سره ملګری کیږي او دا غوی نه به څېړنه اخلو چې دغه د پاکستان، روس او د چین ترمنځ چې په ماسکو کې کومه غونډه شوې او د هغې وروستو چې کومه بیانیه، ګډه بیانیه جاری شوې ده او په هغې باندې د افغانستان کوم غبرګون دی، په دغې باندې څېړنه اخلو د پیر صاحب نه. پیر زبیر شاه صاحب ستړي مشئ. پیر صاحب، دغه غونډه وروسته ویلې شوې چې داعش د یو لوی خطر دی په افغانستان کې او بیا افغان حکومت دغه سرګندونه رد کړې دي، ویلې دي چې داعش ځپلې دي. د ځپل کېدو څه معنا ده چې ګنې داعش یو خطر نه دی دغه سیمې لپاره؟
داعش خطر دی خو دومره غټ خطر نه دی چې څومره دی په شام کې دی یا په عراق کې دی. کوم افغانستان کې دا سو کسان دي چې کوم تحریک طالبان پاکستان والا سره مخ کې دي وابسته او او د افغانستان د ننګرهار سیمه پورې محدود دي. حالانکه یو دوه داسې کاروایانې دي په کابل کې ذمہ داری اخیستې ده، خو ما نه دی خیال چې دوی واقعي په هغه کې ملوث وو یا دوی او دې سره سره چې څومره دا بله خبره چې کوم په دوی په دا روس، چین او پاکستان په دې میټینګ کې په دې خبره کوم تضاد دی؟ پرې چې یو سایډ ته خو دوی وایي چې داعش ته خطره ده او ترهګرۍ خطره ده، په هغه ټایم دوی دام وایي چې طالبان دې د لیست نه لرې شي چې هغوی سره خبرې وشوي. نو دې په خبرو کې دا ښکاره یو تضاد موږ ته ښکاري. او څومره پورې داعش دی، نو داعش ما څنګه وویل چې دا او امنیت ته خطره ده، خو دومره غټه خطره هم نه ده چې څومره ما په خیال غټه خطره دی افغانستان امنیت ته. هغه د پاکستان او د افغانستان چې کوم حالات دي، چې کوم بد اعتمادي ده او ورسره ورسره چې کوم د اعتماد فقدان دی، نو دا ما ته زیاته خطرناک کاری بجای دی چې کوم دی وایي چې داعش دی. داعش یو خاص پورې محدود دی، دومره ډېر خلک نشته ورسره. هغه نه علاوه نور داسې القاعده زیات مضبوطه ده په افغانستان کې او زیاته خطره ده. غرسې طالبان ځنه ډلې ورته خطره ده، ورسره لشکرې طیبه شوه، حقاني شبکه شوه. نو هغه دومره غټ مسله په افغانستان کې نشته چې څومره دوی بیانې او څومره دوی د داعش د یره یا داعش د خوف او د داعش د نوم سره تړلې کوم یره ده دوی استعمالوي د خپل مقاصد لپاره، او خپل مقاصد مختلف هر ملک په افغانستان کې خپل مقصد دی. او دا چې کوم میټینګ شوی دی هغه هم دغه مقصد حاصلولو لپاره یو کوشش وو.
پیر زبیر شاه صاحب، دغه د تور لیست د نومونو لرکولو یا د شاملولو دغه چې کومه تناظره کده لګه د وریدونکو د پاره واضحه کوي چې د افغانستان حکومت څه غواړي، او دغه بیانیه وروستو چې چین او روس او پاکستان کمی غوښتنې کړي دي، نو په دې باندې لګرانه واچوي.
نو دې کې دا دې چې کوم هغه کې کوم یو ان د امنیت شورا چې کوم دا په هغه کې لکه طالبانو نوم دې او هغه وجنه ندی هغه سره خبره ډایرکټ نشي کولای سو کولای چې هغه باندې پابندیان دي هغه سرتتلین شي هغه په نو فلای لیست باندې دي هغه کاروبارونه هغه اکاونټونه هر یو شی منجمد دي نو د نو دا مخکې هم خلکو ویلي وو چې طالبان هم دا مطالبه وا چې دوی د نمونه د لری کړی شي هغه لیست نه نو بیا به دوی خبرو تکینی او رسول لپاره به څه کوششونه شروع شي دلته اوس کوم دا میټینګ ماسکو کې شوه دی نو هغه کې دوی دا درې ملکونه چې کوم دی روس چین او ویلي دي چې دا کوم نمونه دی او خاص کل چې کوم مشران دي طالبان والا هغه نمونه دی د اقوام متحده چې څومره هم لیستونه دي کاغذ امنیتی شورا والا دي کدا نور دي هغه د لری شي ولې چې بیا به یو او د ډایلاګ پر د سولې لپاره به یو لار هوار شي په دې کومه خبره دا ده چې بیا ما څنګه خبره اول ستارت کړو کراچ یو قسم دې په خبرو کې تضاد دی چې دا داعش وایي چې خطر ده او طالبان نه ده خطر او کوم وګورو نو دواړه په افغانستان کې چې کوم تشدد دی کوم تفجر ده پکې د دواړو ګروپونو انوالو دي نو ما څنګه وویل چې دا کوم دا او دا بیان چې دا کړی دی دا یو سیاسي بیان دی ولې چې کفرس کا د لیستونو نوم اخیستل کیږي دا به افغان حکومت کوي هغه په خوخه وي هغه به نمونه ورکړي چې چانوم د لری شي چانوم د نشي لري نو افغانستان یو خود مختار ملک دی دا غوي کار دی او کوم داسې قسم بیانونه ماته دا ښکاری چې دا په افغانستان اندرونی کوم حالات دی په اړه کې مداخلت دی
ډیر مننه پیرزو بیر شاه صاحب تاسو
ډیر مننه
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوا زید
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
وایس اف امریکا دی ریډیو د قدر منوریدونکو څنګه چیر باندې تاسو د افغانستان د وضع په حق له په ماسکو کې درې پریزه غونډې په حق له تفصيلات وړاندې واوریدل او سیرنه هم اوس هم تاسو په مرګز د افغانستان د ولسی جرګې د غړو غبرګون ته چې د دوی سره خبرې شوې دي د حق من روان تاسو د غړي پورت وړاندې کوو
نواب منګریم ولسی جرګې کې د پکتیا د خلکو استاد کوم غونډه چې د پاکستان چین او د روسیې خوا په مسکو کې دایره شوې ده د افغانستان په اړه دا د افغانستان د ولسونو لپاره پر ځای دي چې سوله راولي زه فکر کوم چې دا د سولې پر ځای به یو غټه غټه بدبختي راولي هېڅکله هېڅکله پاکستان او همدارنګه روسیا چې یو ځل په افغانستان باندې حمله کړې وه او دلته یې زموږ د افغانستان ولسونه ځورولي وژلي شهیدان کړي کورنۍ تبه کړي بینان ډېر هر هغه څه چې کوي زه فکر کوم دغه غونډه چې د سولې په ترنامه لاندې ده دا به زه فکر کوم د افغانستان د بدبختۍ لپاره یو نوی پلان جوړوي هیله مدا ده چې نړیواله ټولنه په خاصه توګه د امریکا متحده ایالات دغه موضوع ته جدي واوسي تر څو یو بل پلان چې هغه د افغانستان د داخلي جنګونو لپاره د لارې هوارول وي پیل نشي
زه نشمانی از ایمیل منو لای استاد په پارلمان دا چې په روسي کې مشترکه غونډه جوړه شوې و او د افغانستان د سولې موضوع د افغانستان په موضوع کې زه د مملکت ډیره اشتباه غنم په دې کې باید افغان حکومت حتمی استاد یې هم موجود د افغان حکومت چون د افغانستان موضوع باید افغان حکومت نمائندگان ارتناستو او دا خبري باید افغانانو مختصوي ده چې دوی دا رقم غونډه کړې ده زه داسې غونډو طبعا مخالفه یم او هیله مو ده چې په آینده کې نور ملکونه دا رقم غونډې جوړې نه کړي او که جوړه یې هم افغانستان باید هلته خپل قوي رول ولري
زمانو ماجی سالم محمد صالح دے وکیل د ولسی جرګه د کونړ ولایت خلکو استاد دے پارلمان کې کما ناسته چې په مسکو کې د افغانستان د سرنوشت لپاره تاکل کی یا د دې مبارک کوم باس کې چې فکر کوم چې د افغانستان ولس یو لوی تشویش سره مخامخ دی خاص کر د افغانستان پارلمان د افغانستان علما د افغانستان مجاهدین د افغانستان ټول ملت ځکه چې ملک زما دی او سرنوشت بل څوک ټاکي خبر دا وی که چېرته د افغانستان د بهبود دپاره د سولې غوښتنه وی خاص کر د منطقې دپاره د سولې غوښتنه وی خبر دا وی چې په دغه کښې د افغانستان نمایندګان شتون لرلی د دې په مخ کښې باندې کوم بحثونه شوي وی دغه د قدر وړ و د افغانستان د ملت د منلو د دې په ځای چې دی د افغانستان دولت یو طرف ته پرېښده او دی په خپله د افغانستان په سرنوشت باندې بحث کوي زه فکر کوم عواقب په آخره کښې خطرناک وینم د دغسې ناست زه فکر کوم دا اوس د طالبانو چې طالبان څومره مستقیم دي څومره کولی شي چې په خپله د افغانستان ولسونو سره د روغ جوړې لاره خپله کړي او په هغې مې مواز دا دی چې پرې نه دي چې افغانستان نه سوریه جوړه شي یوکرین کښې جوړ شي ښه خبره به دا وي چې د افغانانو خپل مشکل دی او په یو ټغر سره کښېني د جرګې د لارې نه د بارسو خسیر لارې نه دا اوسنی مشکل حل دی چې به خیر وي او که چېرته حالات په ډېره کم وي زه فکر کوم چې افغانستان به بیا د سوریه غوندې د یو لوی مشکل سره او د لویې او القدرتونو د جنګ میدان وګرځي او دې کښې به زیات تلفات د افغانستان ولس څکه چې د منطقې مسلمانانو ته به یو لوی ضرر ورسېږي زما په نظر
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده
دا وایس اف امریکا دی و ریډیو د قدر منوریدونکو د شروع پروز د چین د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ویل شوی دی چې چین پاکستان ترمنځ د رهداری پلان چې دی د هغې د پراخولو لپاره تیار دی دا په داسې وخت چې په بیژنګ کې سبا د پاکستان حکومتي چارواکي د ټولو صوبو وزیر اعلیګان او اقتصادي ماهران په هغه غونډه کې ګډون کوي چې د دغې پروژې په لړ کې وړې صوبې لکه پښتونخوا او بلوچستان سختې اندېښنې لري په دې لړ کې تفصیلي رپورټ تیار کړی دی پیرولا چا
د چین په بیجنګ ښار کې د پاک چین اقتصادي رهداري په شپږم جیسیسي غونډه کې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک ته د مرکزي حکومت لخوا د ګډون بلنه په ړمبنی ځل ورکړې شوې ده د دې وړاندې د صوبې حکومت د سی پی ایک په هکله د یوې داسې تګلارې سره تړل کېږي چې نن پخلا او سبا بیا منور وي د صوبایي حکومت وزیران په تېرو ورځو کې په سی پی ایک کې د پښتني سیمې د بې برخې پاتې کېدلو په سر عدالت ته هم تللي وو خو څېړنکار سید عالم محسود وایي په سی پی ایک کې لا د پښتني سیمې جایزه برخه نه ده ګټل شوې او په جی سی سي غونډه کې وزیر اعلی پرویز خټک له دا د پامه نه دي غورځول پکار
ریلوې چې جوړه کړي موټروې ته نه وګټې مثلا موټروې ته خپل هم جوړولی شي نو دا مونږ ورته خوښ کړی دی اوس دا ګورو چې په بیجنګ کې زمونږ پرویز خټک صاحب کومه توره کوي او که توره ونه کړي نو بیا به یوازې د پنجابي نه خو ګیله نه کوو که نه یوازې خو به د چین نه ګیله نه کوو که نه اوس که تاسو ما مشر کوي یا زه تاسو مشر کوم او واک در کړو او هلته مونږ دواړه څه ګټه ونه کړو او دلیل پیش نه کړو ټیک خبره ونه کړو نو ګناهګار خو شو که نه
عمران خان هم دا اونۍ د سوابې په جلسه کې پمړه او ټکو کې په وفاقي حکومت ټکونه کړي دي خو سردار حسین بابک وایي عمران خان د دانلې او کرپشن خلاف احتجاجونه په اسلام آباد کې او په سی پی ایک خپل احتجاج د سوابې په یو کلي کې ځکه کوي چې پنجاب خفه کول نه غواړي
او په داسې شکل باندې کمزوری شوی دی چې یو وزیر اعلی صاحب بیان ورکړي وایي یار به زه مطمئن یم او په دویم ورځ باندې بیان ورکړي وایي زه مطمئن نه یم یو طرف ته په های کورټ کې تاسو وګورئ د صوبې د طرف نه اتحادي جماعتونه هم هغوی سره شامل نه دي او دوی په کورټ کې کیس جمع
د جی سی سی په غونډه کې د مغربي لارې دپاره درې نور سړکونه منظور کړل شوي دي خو څېړنکاران وایي د کاریډور په ټولو فائدو او ضروریاتو باندې پوره مغربي کاریډور په واده باندې لا په صوبه کې په سیاسي او لسی کچ بے باوری ښودل کېږي خو د جی سی سی په غونډه کې د نورو صوبو استازي شاملول او د سی پی ایک په هکله د معلوماتو ورکولو څه نه څه ښکارېدونکي نظام مثبته ګامونه دي حمیدالله وایس آف امریکا پښتون کنکشن
ما خوب لیدل دی جوی ډیر در وخیږي د پښتو ویل نه ډیر خلک من کر وخیږي
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتون اور اور خپل لاټ دې مرز معلوم کا پښتون اور اور خپل لاټ دې مرز معلوم کا یا په پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایبس خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے ګران اوریدونکو د ډیوا ریډیو خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه لاهم دوام لري موږ سره ملګری اوسئ لا یو وار بیا تاسو په امراګه زو مهمو خبرونو ساتکو ته
افغان حکومت په ماسکو کې تیر ورځ شوې د چین روس او پاکستان د غونډې سرګندونې رد کړې دي پل جواب کې افغانستان خارجه وزارت او د دفاع وزارت ویلي داعش تندروه ډلې ځپلې ده او طالبانو مشرانو نمونو په فهرست کې شاملولو یا لرکولو کار صرف د افغانستان د حکومت دی
د چین په بیجنګ ښار کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري لپاره ستره غونډه سبا پیل کیږي چې پکې د پاکستان ټولو صوبو وزیر اعلیګان هم کینی د غونډې په حق له د اولسي تحریک مشر سید عالم محسود وایي هیله لري چې د وړو صوبو اندېښنو ته ځای ورکړل شي
ریلوی چې جوړ کړي موټروی ته نو ګټه مثلا موټروی ته خپل هم جوړول شي نو دا موږ ورته خاص کړی دی اوس دا ګورو چې په بیجنګ کې زمونږ پرویز خټک صاحب کومه توره کوي او که توره ونه کړي
امریکی خارجه وزیر جان کیری بنن د اسرائیل او فلسطین د لوزنامې په حق له مهمه وینا کوي نو موړه هیله مند دی لوزنامې ته به ورسي
او سم روانې کو خبرونه د تفصیل سره
افغانستان تیر ورځ په ماسکو کې د پاکستان چین او روس لخوا شوې غونډې باندې نیوکه کړې دي او ویلي دي د افغانستان په سر کې دونکو غونډه کې د افغانستان ګډون په کار وو او دا چې په تور لیست کې د چا نمونه شاملول په کار دي او د چا نه دغه کار د افغان حکومت دی د غونډې وروسته درې واړو هیوادونو غړو ویلي وو په راتلونکي غونډو کې به افغانستان هم شریک وي په غونډه کې د خسرو اسلامي امارت یا داعش په خورېدو اندېښنې څرګندې کړې شوې دي او د غونډې وروسته جاری شوی بیان کې ویل شوی په افغانستان کې به د سولې د عمل د افغانانو په مشرۍ کې ملاتړ کوي او خپل نورې غونډې به روانه ساتي او کوشش وکوي چې د سولې خبرې بیا شروع شي د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان نفیس زکریا ویلي ترهګر د افغانستان د بدامنۍ نه ګټه پورته کوي
د شروع پروز د چین د بهرنو چارو وزارت لخوا ویل چوي د چین پاکستان ترمنځ د راهداري پلان د پراخولو لپاره تیار دي دا په داسې وخت چې په بیجنګ کې سبا د پاکستان حکومتي چارواکي د ټولو صوبو وزیر اعلیګان او اقتصادي ماهران په هغه غونډه کې ګډون کوي چې دغه پروژې په حق لکی د اسلام آباد لخوا جاری شوی بیانونه کې ویل شوی دی چې د چین څخه نږدې یو بلیون ډالر په اسانو شرطونو باندې د دریو پروژې لپاره ځانته ګرځولې دي چې د اقتصادي راهداري د پروژو یو برخه ده په پا پاکستان کې وړي صوبې پښتونخوا او بلوچستان مرکزي حکومت باندې د دوی د نظر اندازې کولو تورونه لګوي افغان چارواکي وایي د شروع پروس په کابل کې یوې چاودنې د پارلمان یو غړي ژوبل کړي او دوه نور کسان هم په دغې ژوبلو کې شامل دي دغه چاودنې کې د بامیان ولایت قانون جوړونکي فکوري بهشتي ګاډي ته سخت زیان رسیدلی چې د پیښې پړه چا په غاړه اخیستې نه ده
د امریکې خارجه وزیر جان کیری بنن د اسرائیل او فلسطین د کشالې د ختمون په اړه مهمه وینا کوي دا کشاله د نوموړي کیری لخوا کال 2014 کې د خپل څوکۍ اخیستو پس تر ټولو لوی کشاله وه سړونکو وایي د نوموړي کیری سره اخیری میاشت چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د لوزنامې په اړه عملی کار وکړي نوموړي کیری هیله مند دی چې دواړه هیوادونه به ډیر زر یوې لوزنامې ته ورسي
روس ویلی دی چې د شام په یاقیانو د وسلو د بندیز لګولو په حق له د امریکې فیصله یو مخالف اقدام دی ځکه چې په دې به شام کې د روس پوځونه او مفاداتو ته نقصان رسیږي درسته خارجه چارو د وزارت ویان دی د نه په روس په یو بیان کې د امریکای په دغه فیصله سخت ټکونه کړی دی. بلخو د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان مارک ټونر ویلی دی چې د روس دا الزامونه سنوي نه دي.
د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه د امریکای هوایی ریاست په پرل هاربر کې د جاپان لخوا د سلیریش سبا نه زیات وجل شوی امریکایانو په وجنه د زړه د اخلاص غم راضی کړی دی. د جاپان هوایی جازونو کال 1971 کې د دسمبر په 8 نیټه په بحر اوقیانوس کې د امریکای په سمندري بیړه یو اس اس ای اریزونا ناسا په بمباری کړی و چې ورسره امریکا په دویم جنگ عظیم کې داخله شوی و. دا د جاپان لومړی وزیر اعظم دی چې د پرل هاربر دوره یې کړې ده.
په امریکا او سویلي کوریا کې د مشرتابه د بدلون تر مخبره روان کال کې شمالي کوریا ته د خپل اټومي پروګرام دروندې خوځولو خې موقع په لاس ورشي. دا خبره د شمالي کوریا سویلي کوریا ته تهدیدلی هغه یو ستر چارواکي کړی ده څوک چې په لندن کې د شمالي کوریا ستر سفارت کارو. د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی زمونږه دا یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ په نیغه روانه ده. د امریکای خارجه وزیر جان کیری به نن د اسرائیل او فلسطین د کشالې په سر باندې خپل مهمه وینا کوي. سړونکو وایي چې د جان کیری سره اخیری میاشت ده چې د اوباما انتظامیه د ختمېدو سره به د جان کیری دغه څوکۍ هم ختمیږي او نوې خارجه وزیر به دغه څوکۍ سنبالوي. قدرمنو اوریدونکو نوموړی کیری هیلمند دی چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ به یوې لوزنامې ته ورسي. تفصیلات یې د ډیو رډیو همکارې منازا شهید د وایس آف امریکا د یو رپورټ نه راټول کړي دي، تاسو ته وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د چهارشنبې په ورځ به د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د دوامدارې شخړې د حل کېدو په تړاو خپل نظر او لید وړاندې کړي. دا موضوع د خاغلی کیری په اصلي پاملرنه کې وخت کله چې هغه په کال 2013 فبروري میاشت کې خپل څوکۍ ترلاسه کړل. خو د څو دوامدارو کلونو د خبرو اترو، ډیپلوماسۍ او ځینې نورو سختو دورو وروسته هم د دواړو هیوادونو ترمنځ سولې راوستو کې پاتې راغلی. خاغلی کیری یوازې یوه میاشت لري چې د دې تر مخه د ولسمشر براک اوباما اداري هڅې پای ته ورسي، او که د کیری په مرسته دواړه هیوادونه اسرائیل او فلسطین کوم تړون ته ورسي، نو هغه به یوازې په تصویرونو کې د نوموړي هیوادونو مشرانو سره په خندا د لاسونو او قولونو ورکولو په حال نه لیدل کیږي، بلکې یو څه لاسته راوړنې به هم ولري. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وایي چې کیری احساس کوي دا د هغه دنده ده چې خپل پاتې وخت څخه ګټه واخلي او پاتې کارونه مخ په وړاندې بوزي. خغلی ټونر زیاتوي چې دا ډیر مهمه ده چې تل هڅه وشي ټول کارونه مخ په وړاندې لاړ شي تر څو د راتلونکي لپاره رغنده لید کیږدي. هغه وایي دا هم حقیقت دی چې موږ اوس هم غواړو او خپلې هڅې نه پرېږدو چې فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ شخړه دوامداره شي. خاغلی کیری د وینا پر مهال یادونه کړې ده چې هغه د امریکا یو لوړپوري ډیپلومات په توګه دا ځل خوشبینه دی چې سوله به د دغو هیوادونو ترمنځ زر تر زره راشي. خو د سیمې هیوادونه په دې هم پوهېدل چې د سولې ترلاسه کولو زیاتره لارې تړل شوې وې. خاغلی کیری وتوانېدو چې په نهو میاشتو کې دننه دواړه هیوادونه دې هوکړې ته ورسوي چې د سولې خبرو ته یو ځای کښېني او ګډون وکړي، او هغه هم په داسې حال چې په غزه کې 500 ورځو دوامداره جګړه وشول چې پکې شاوخوا 2000 تنه فلسطینی وګړي ووژل شول. که څه هم سمود وړاندې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتانیاهو د خاغلی اوباما سره ډېرې ښې اړیکې لري، خو د دغې شخړې حل لاره یې د شرم وړ بللې او په امریکا یې هم تور لګولی چې په دغه تیر شوي وخت کې د یو فعال او مهم رول لوبونکي برخه یې درلودل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیډ
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر مناوریدونکو د پاکستان د داخله چارو وزارت د تراګری په ځد د یو نوی قانون جوړولو فیصله کړې ده او په دې اړه وزارت د تراګری د مخنیوي دوه قانونونه تحفظ پاکستان اکټ او انټی ټیرریزم اکټ دی دا په یو قانون کې زم کولو باندې کار پیل کړی دی چې تر مخه د نوی قانون لاندې به د تراګری چې کوم کیسونه دي هغه په راتلونکي وخت کې په مستقله بنیادونو باندې پوځي عدالتونو ته سپارل کیږي. نور تفصیل لري په دې حق باندې پیروالای چا.
د پاکستان شخصي میډیا تر مخه حکومت تحفظ پاکستان اکټ او ترهګری مخنیوي بل یو قانون انټی ټیرریزم اکټ په یو بل کې زم کولو د دینه د یو نوی قانون جوړولو فیصله کړې ده. شخصي میډیا تر مخه داخله چارو وزارت لوړ پوری چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط دغه فیصله پخلی کوي او وای چې د نوی قانون د لاندې به امنیتي ادارو ته اختیار وي چې د ترهګری په تور گرفتار ملزمان د تفتیش لپاره تر درو میاشتو پورې په خپل ولکه کې وساتي. په دغه دوو قانونونو کې تحفظ پاکستان اکټ په کال 2014 کې منظور شو او د دې قانون میاد پای ته رسیدلی دی او د تحفظ پاکستان اکټ د لاندې د ملک په مختلفو برخو کې د ترهګرو خلاف د فوزي امنیتي ادارو کاروایو ته قانوني تحفظ ورکړی شوی و. دغه شان د ترهګرۍ مخنیوي بل خصوصي قانون انټی ټیرریزم اکټ د کال 1999 په ملک کې نافذ دی خو ناکیدین دا یو کمزور قانون بلی. د داخله چارو وزارت سرچینې زیاتوي چې د نوي قانون د لاندې به د ترهګرۍ سنگین کیسونه په راتلونکي وخت کې مستقل بنیادونو باندې فوزي عدالتونو ته سپارل شي. د ترهګرۍ د کیسونو په تیزی سره اوریدنې لپاره جوړ دغه ځانګړي عدالتونو لپاره ټاکلې شوې آئینی میاد د راتلونکي جنوري میاشت کې پای ته رسی. قانون پوه او سماجی کارکن لیاقت بنوری اډوکیټ وای چې دغه نوی قانون اله مؤثره ثابتېدلی شي چې حکومت د دې په جوړولو کې د مدني ټولنې نمائندگان او پوهان هم په اعتماد کې واخلي او دې د قانون په مجوزه مسوده کې د فوزي عدالتونو وجود برقراره ساتلو تجویز هم د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروری بلی.
دا دوړه قانون پرټیکولرلی پاکستان پروټیکشن بل دا بالکل دا آی واش بلو نه د افادیتو نه د اهمیتو نه د نه فایده شویلا نو دې دا کردار ریالایز کړو او د انټی ټررس سره دې مارچ کړو او د حق قانون خو مسله دې کې صرف دادا جی چې موږ ملک کې کله قانون سازی کیږي نو یو کې پبلک اپینین نه وی چې دادا چونکې پاکستان پروټیکشن یا پاکستان خلکو سره ریلیټډ دا او د پاکستان نو دغه په کار د انټلیکچوال انپوټ د ټولو سیګمنټس نه سوسایټی نه والی پبلش شي.
د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې وروسته د پاکستان پارلمان د فوزي عدالتونو د جوړښت لپاره یو وشتم آئینی بدلون منظوري ورکړې و. خوست په حکومتي اتحاد کې شامل جمعیت علما اسلام فیډلا او د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالف ګوند پیپلز پارټي دغه ځانګړي عدالتونو د وغو غزولو مخالفت کوي او د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو سېنېټر فرحت الله بابر دا عدالتونه په خپل مقصد تر لاسه کولو کې ناکام ګرځولې دي.
بل پکې سوچ شو بل پکې دا شو چې موږ وکړو چې داسې خلک د فارسي حکم پیو شو چې هغه بار کې صدا خبر نو چې دا غمیلټنس دي او خو عام کې شي دا غي هغه پکې واچو نو هغه کوم بنیادی مقصد چې هغه پورا نشو نو زما دا خیال دی چې پارلیمان ته اوس په دې ډېر باریک بیرې سره کتل پکار دي. موږ ته پکار دی چې موږ یې یقین او وزیر جناب دا داسې زونه دي چې دې په وجه باندې موږ تاسو ته دې جاسوس درکړي.
کسه هم د پاکستان حکومت د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د فیصله کون کاروایو او په دې اړه د سختو قانونونو د منزورولو داوی کوي خو د ملک دننه او بهر دغه داوو ته د شک په نظر کتلی شي او د کوټي هسپتال چودنې د پلټونو لپاره جوړ کمیشن ملي تګلار عملی کولو کې د ناکامۍ په سر داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار باندې سخت نیوکې کړې دي او کمیشن په خپل رپورت کې د داخله چارو وفاقي وزیر د لا قانونه ګرځول شوی تندرو ډلې مشر سره ملاقات د ملک لپاره بدمرغي ګرځولې ده او تیر ورځ د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو وفاقي وزیر ته په اشاره کې تور لګولې دي چې د وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د ترهګرو ملاتړیان موجود دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
قدر منور دن خدا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے پاکستان دا فوج ترجمان عاصم سلیم باجوا ویلی دی چی دا کراچی دا سفورا چوک چی کم واقع شوی وا اتو ترگرو لبا پانسیانی ورکی چی پاگی کی دا سالور دا دا سفورا چورنگا یا دا سفورا چوک دا کراچی دا غی ترگر دی او دا دی ترسنگ پکی یو مهم تن دا سوات دا طالبانو داغه وخت ترجمان مسلم خان هم د تفصيلات اخلو د ډیور ریډیو خبريال الیاس خان صاحب نه. الیاس خان صاحب ستړي مشي
ډیر مننه بختور شاه
صاحب. الیاس خان صاحب د پاکستان د پوز د ترجمان د دغه خبره تفصيل کراته وای چې دغه اته ترهګر رتبه پانسیانه ورکي.
ها جی بالکل بختور شاه صاحب نن چې کوم د اعلامیه اختیار جاری کړی دا نو پاره کې د دې دغه وینا ده چې دا ترهګر چې کومو د
الیاس خان صاحب تاسو ته مونږ بیا ټلیفون کوو. تاسو ټلیفون کې څه پرابلم دی؟ مونږ تاسو آواز برابر نه راځي. مونږ به کوشش کوو چې تاسو سره بیا تماس ونیسو، تاسو سره خبرې وکړو په دغه مهمه موضوع باندې. قدر من اوریدونکو تاسو ته بریات کوو چې د پاکستان د فوز د اف سی آر د پاکستان د فوز چې کوم د عامو اړیکو څنګه ده دا غې لخوا چې کوم اعلامیه جاری شوې ده پاغې کې ویل شوې دي چې اتو تر هغه ته به پانسیانه ورکول کېږي چې پاغې کې د سوات د طالبانو ترجمان مسلم خان هم شامل دي. مونږ کوشش کوو چې د ډیو ریډیو خبريال الیاس خان صاحب نه په تفصیل واخلو. مونږ د الیاس خان صاحب سره وړاندې ټلیفوني رابطه وشول خو زمونږ داغوی आवाज مونږ ته برابر نه راته. مونږ بیا یو وار کوشش کوو چې داغوی سره زمونږ خبرې اترې وشي. تاسو ته به دغه تفصیل درکو. تاسو ته به دا هم وایو چې د پاکستان پارلمان د دغه پوځي عدالتونو باندې نیوکه کړې وي چې داغې نیټه به نوره نه غځي، او دای ویلی وو چې د دغې د خوا چې کوم خلکو ته سزاګانې ملاوې دي نو پاغې کې د ترګرۍ د پیښو مجرمان ډیر کم کوزبو. د ډیور ریډیو خبريال الیاس خان صاحب سره زمونږ
د دوی سره زمونږ د ټلیفون لیکه چې د هغه لا هم نه د ټینګه شوې نو سو شیبو کې به دوی ته ورزو. خو اوس هم چې کوم بل رپورټ دی مونږ سره نو هغه بر باندې کو اوریدونکو ته د پاکستان قبایلي سیمې کرمې ایجنسۍ کې پولیټیکل انتظامیه او امنیتي چارواکو په قبایلي مشرانو باندې غږ کړی دی چې دوی د دوه نیمو میاشتو کې دننه خپلې وسلې چې دي هغه د حکومت ته تسلیم کړي، ګنینو پر ضد به پراخ عملیات کیږي. په دې باندې بیا یو وستره مظاهره هم د مشرانو لخوا شوې ده او دوی ګیله کوي چې حکومت په سیمه کې د دوی چې کوم امنیت دی د هغې د خوندي کولو لپاره ګامونه واخلي، نه چې هغه وسله د دوی څخه واخیستې شي چې تر مخه دوی خپل تحفظ چې دی هغه یقیني کوي. نو اول هم ورزو د ابراهیم شنواری رپورټ اړخته چې پکې د دغې حکومتي ګام په حق لا تاسو خبروي.
د کرم ایجنسی سرخر پړه چینار کې د اپر لور او سنټرل کلو مشرانو ته د سیمې امنیت په اړه د خپل وینا پترس کې د پاکستان پوز درې اویایم بریګیډ کمانډر بریګیډیر ملک امیر محمد خان او پولیټیکل ایجنټ اکرام الله جان اویل چې په دغه علاقه کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره ضروری ده چې د کرم ایجنسی واړه کارونه د خپل خوخی خپل واړه جدیده او درنه وسله د حکومت سره پر اتونکو دنیو میاشتو کې امانتن جمع کړي. د مرشانو جرګې ته وویل شول چې حکومت واړه قبایلي سیمې د وسلې نه پاکولو په یو تګلار عمل شروع کړی او د ریاست پالیسی منل او احترام کول په هر یو قبایلي وګړي لازمه ده. د خپل دغه ویناګانو پترس کې د کورم مشران لګوا هم ورکړی شو چې په ټاکلې شی وخت کې واړه درنی او جدید وسلې حکومت ته ونس پارل شوې. نو په ګرد کورم ایجنسی کې به د وسلې جمع کولو عملیات پی کولای شي. د حکومت دغه تګلیاري او د دې پترس کې ورکړی شوی غواخونو په اړه د ځایي مشرانو هم ګډ خبرګون مخې ته راغلی او زیاتره د سیمې مشرانو دغه اعلان ته د ناخوښۍ په نظر کتلي. د سیمې حکامي او سیاسي مشر محمود علي جان ډیو راډیو ته وویل چې د حکومت لخوا تحفظ نه باور کې دوه لوجې دغه وسلې ساتلي او که دوی سره کوم زور زور نه وشنو احتجاج به وکړي.
پاکستان حکومت په خلاف استعمالو نه د خپل یو بل په خلاف استعمالو صرف او صرف دا د مو بیرونی کوم باندې جریات کیږي د دې وجه نه استعمالو او قدم نه واغسته چې مو دا نه غنو چې مو حکومت پاکستان به زموږ ته حفاظت وکړي او موږ هیڅ کار ته تیار نه یو چې دا خپل اصله حکومت ته جمع کو او کدی زبردستی کوله
د سیمې نورو مشرانو هم د حکومت دغه تګلارې په ضد خپلې اندېښنې څرګندې کړي او وویل چې د افغانستان سره ګډه پوله غیر محفوظه کېدو او د حکومت لخوا دوی د ځان او مال تحفظ په اړه کوم باوري ګامونه نه پورته کولو په صورت کې د دوی نه وسلې غونډول د سیمې وګړي نور هم غیر محفوظه کول دي. او که څه هم د کورم مشرانو د حکومت د دغه پلان په ضد د احتجاج اعلان کړی خو د دغه نوړاندې په باجوړ مومند او خیبر قبایلي سیمو کې هم حکومت د ځایي اوسیدونکو نه جدیده او درنې وسلې په زور غونډې کړي او دا مهال په زیاتره دغه برخو کې د وسلې په ګرځولو هم بندیز دی. د کورم مشرانو البته دا هم ارزو څرګنده کړي چې په دغه پالیسۍ کې د نرمۍ راوستلو لپاره هغوی د پوځي مامورونو او پولیټیکل انتظامي چارواکو سره نور خبرو اترو ته هم تیار دي چې دغه سیدوی تر خپل شخصي تحفظ باور تر لاسه کړی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو.
درمنو اړیدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پاکستان د پوز د عام اړیکو څانګې ایس پی آر لخوا اعلامیه جاری شوې چې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ اتو ترهګرو ته به پانسیانې ورکوي. په دغه کې څوک څوک شامل دي تفصیلات اخلو د ډیو ریډیو د خبريال الیاس خان صاحب نه. الیاس خان صاحب ستړي مشي
ډیر مننه
وکړه. الیاس صاحب وړاندې تاسو ټلیفون کټ شو رانه आवाज تاسو برابر نه راته نو دغه تفصیل کراته وړاندې کړئ.
جی ډاکټر صاحب بالکل سم چې تاسو وي دغه اته تر هغه ته د توصیف کړي د پانسای د سزا غانو او دلته دریو ته عمر کې د ورکړې شوې دي دوی باندې دا تور چې دوی کله دم دل سره تعلق او نوی کسان دی وزلی او یو کنسل دی ته ځان کړی په مختلفو پیښو کې په دې کې سلور چې کوم مهم راځر دی اغا حافظ محمد عمر علی رحمان عبد السلام او خرم شفیع په دې باندې په کراچۍ کې سفور غوټ کې په کم کې چې د اسماعیل دی دلې دغه سلور کسان دی وزلی او شپږ کسان کړی دا تورونو او بل یو سوشل ورکر او صدین محمود او نور امنیت پر ځای کولو چارواکو د وژنې تورونه په دې باندې او په دې کې دوی ککړو او د دې ترڅنګ چې بل یو مهم تر اگر په دې کې وو هغه مسلم خان دې کم چې د پاکستان تاریخ طالبان د سواد د طالبانو وایانو او په هغه باندې تقریبا د یو دیر کسانو د وژنې او یو کم او یا د تفتیش کولو تورو چې په دې کې د پوسټ دوه کپتانان د پولیس انسپکټر او د غرنګ نور امنیت پر ځای کولو چارواکي او عام وګړي په دې کې شامل دي او د چینی انجینرانو د اغوا او د نورو کسانو اغوا پر تاوان تورونه په دې باندې هم کوم او وروسته د پوسټ په کال 2009 کې گرفتار شو یو بندې د دې د ولکینا سوالې ته له مو په دوباره کې گرفتار شو او په دې باندې 10 ملیون روپۍ انعام هم حکومت مقرر کړی او د سره چې کم نو درې تر هزار د دغه سوات نه گرفتار کړی شو په هغه کې سرتاجلی محمود خان فضل غفار شامل دي او دوی ته د ایس پی آر د دې پرسیدي تر څنګ د شلو کالو کې د بامشکت سزا ورکړې شوې ده او نور چې کم پځې کې دوه نو هغه محمد یوسف او سیف الله نومېږي په کوم حکومت باندې چې په امنیت پر ځای ساتلو چارواکو پولیسو باندې د وژنې او د دوی د اغوا کولو تورونه وو.
ډېره مننه الیاس خان صاحب تاسو.
د پښتنو په کور کلي
خار او خاور کې
سروان دی.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com. خیبر پختونخوا کې د نرخزو د حقونو د خوندي کولو لپاره یو نوی پالیسی اعلان شوی دی چې دا به اسمبلی نه زر تر زره پاس کولو یا منظورولو هڅه کیږي. د دې سره به هغه حقونه دغه ځپل شوي خلکو ته وړاندې شي چې په ټولنه کې د سختو مشکلاتو سره ژوند کوي. دغه رپورټ رالیږلی دی صادق قاسم شاه.
د صوبا خیبر پختونخوا د نرخزو یا د دریم جنس د حقونو تحفظ لپاره په لومبي ځل یو پالیسي جوړیږي او حکومت او مدني ټولنه په ګډه په دې باندې کار کوي. د ترانز اکشن الاینس نومي یو تنظیم چې د نرخزو د حقونو لپاره اواز پورته کوي د دې غړي کمر نسیم ویل چې خیبر پختونخوا به لومبي صوبه وي چې پوره ملک او پوره سویلي ایشیا کې به د نرخزو د تحفظ لپاره پالیسی جوړوي.
خبر پختونخوا چې کوم پروټیکشن پالیسی خبره کوي نو نه صرف پاکستان بلکې په غونډ ساوت ایشیا کې داسې صوبه موجوده نشته چې هغه سره په دې حواله سره یو کمپریهنسیو پروټیکشن پالیسی وي. نو دا اعلان کول او کدا پالیسی د حکومتي داوو مطابق ک اپریل پورې دا پالیسی راشي نو دا به نه صرف پاکستان بلکې د خبر پختونخوا حکومت ته به دا یو ډیر کریډیټ وي.
د دې پالیسی مقصد په حق لا کمر نسیم اویل
پروټیکشن کې بعد صحت د روزګار د تعلیم د نوکرو د تحفظ د عزت نفس د معاشره کې انکلوژن سیاسي حقوقونه نه صرف بطور ووټر بلکې امیدوار. نو دا چې کومه پالیسی وي د دې کې د صحت د انصاف د ټارچر انهریټنس لکه هغه ټول خبرې چې کوم عمومي حقوقونه دي او چې د کوم واده د آئین پاکستان کې شوی دی هغه تبه کوي.
د ترانز اکشن الاینس بلو وینز او د ایشیا فاونډیشن نومي د ادارو مرستو سره نن په پیښور کې یو مشاورتي غونډه وشوه او په دغه غونډه کې حکومتي مدني ټولنې سره تعلق لرونکي او نرخزو هم برخه واغسته او حکومت لې د دې پالیسی لپاره مهمه مشورې ورکړې. د حکومتي سرشمیرو تر مخه صوبه کې صرف 350 نرخزي دي خو د کمر نسیم تر مخه د دوی اندازې ښایي چې په صوبې کې 50,000 نرخزي دي. د شناخت سره سره دوی ته نور هم د تحفظ ډېرې مسلې شته خو کمر نسیم وای چې کله نه دوی د دوی د تحفظ او د حقونو لپاره اواز پورته کړی دی د نرخزو یا د خواجه سراو پر ضد په صوبې کې تشدد کې کمی راغلی دی.
موږ سره زیات تر ډیټا چې کومه ده نو هغه صرف د 350 ډیسټریکټونو د ډیرو ډیسټریکټونو خلک دا اوسه پورې رپورټ کوي نه. مثلا په مردان کې په بنو کې او په کوهات کې ډیر های کیسز دي خو هغه غیر رپورټ کول نه غواړي. خو چې موږ کم رپورټډ کیسز خبره کوو نو لکه هغه کې 80% کمی راغلی دی. دوه خواجه سرا په دې کال کې وجل شوې دي په خیبر پختونخوا کې او تقریبا 90 کیسز چې کوم دي نو موږ دا جمع کړی دي. د دې سره کوم موږ وګورو نو تیر کال چې کوم نو 46 په غون خیبر پختونخوا کې مړی شوی د خواجه سراو او دا سره درې سوونه پاسه کې شنو نو دې وخت پورې چې کوم موجوده ده د شمار دي دغه مطابق خو د وایلنس کې کمی راغلی دی.
کائنات چې یو نرخزه ده وای چې د خلکو منفی رویو له کبله دوی په کور کې هم تحفظ نه لري او د خلکو د بد رویې له وجې زیاتره نرخزو تعلیم په نیمه کې پریښودی وي. هم دغه وجه ده چې دوی ته ښه روزګار هم نه ملاویږي. د نرخزو په کور کې عدم تحفظ په حق له هغې صدا وویل
ټول نه غټه مسله خو دا د زویم چې د اوسېدو دپاره د موږ له څه کالونۍ څه ځای راکړي چې موږ په تحفظ باندې وو. ولې چې موږ په خپل کورونو کې پاتې کیږو نو هر قسم زړې راشي او دا نه ګوري چې دا به دوی کور یې آرام سکون لې نیولی دی. بس دغې له راخي چې دا کنجران دي دا ډمان دي دوی ګډېږي او بس ډاریکې به روکي چې ته څله روختې نو وایي یاره دا ډېره ده که نه تاسو دلته نه پروګرامونه له ځای راځي که نه بس دې خبرې له به روکي چې
خو یو نرخزه چاکلیټ وای چې تر اوسه حکومت دوی سره صرف لوزونه کړی دي او عملاً د دوی د تحفظ لپاره څه خاص ګامونه نه دي اغستلي.
لکه موږ د کم ټایم نه لکه روان یو دک پولیسیان دي هم دک دغه دي چې لکه دی جمع غواړي خو لکه جمع شي هغه ټایم سره په حال کې جمع شي خو چې د حال نه بار شي نو بیا پته نه لګي د چام لکه چې څه مسله کم ځای ته لاړه نو فیلال خلاص هم نشته او بس دک حال دی نو د حکومت هم همدا حال دی او د دریم جنس هم همدا حال دی.
د نرخزو تحفظ او د هغوی بنیادی حقونو یقیني کولو لپاره په لومبي ځل صوبې او ملک کې د نرخصو لپاره پالیسی خو جوړیږي، خو د آئین او د قوانین نه باوجود که نرخصو ته اوس هم برابر حیثیت نه ورکړل کیږي او هغوی ته د تحفظ مسلې دي، نو نرخصی وای چې صرف یو پالیسی نه بلکې اوس وخت راغلی دی چې حکومت عملی ګامونه واخلي. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.